په پیښور کې د ماخام 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نننۍ او نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه له احمد الله اورو.
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی. منظور پښتین وای پښتون ژغورنې غورزنګ به د علي وزیر را خوش کولو لپاره اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. طالبان وای د اردو د جوړولو کارونه په بشپړی دودی او هند د کرونا وایرس پر وړاندې د 15 نه تر 18 کلنو ماشومانو واکسینول پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ک علي وزیر او نول مرګری خوشی نکړل شول نو دوی به د سند صوبایي اسمبلی مخې ته پرلتو وهي او اسلام آباد ته به لاریون وکړي. نوموړي پرون د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې جلسې ته په خپل وینا کې وویل په سند کې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت دی نو د علي وزیر او پی ټی ایم د نورو غړو پر ضد جوړې مقدمې د بیرته واخلي. تر اوسه د سند حکومت د هغه د خبرو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي ول چې د علي وزیر د قضیې په اړه اعلی وزیر ناخبره ساتل شوی و. خبریال او سیاسي مبصره ریحم خان وای پر موټر یې بریت شوې ده. نوموړي نن مشال ویډیو ته وویل چې بیګا په شمس کالونی اسلام آباد کې د خوري له واده وروسته خپل کور ته روانه و چې دوه موټر سایکل سپرو یې پر ګاډي ډزې وکړې. د نوموړي وینا وا په کم ګاډي چې ډزې شوې دا په هغه کې نه و خو سیکټري او ډرایور یې پکې ناستو چې څه زیان ورته نه دی رسیدلې.
ټول کان 125 موټر بایک باندې راغلل لاسونو کې پستولونه او ګاډي ودرولو اشاره ورته وکړي. لږ مخکې یو ټرک شاته بیا د دې سپیډ لږ سلو شو نو مکه موټر بایک غلطان بیا راغلل او یو د ډرایور سایډ باندې پستول لاس کې او بل پیسنجر سایډ باندې دغه لاس کې پستولو. نو اوبویسلی الکان خو ډیره زیاته جریدلی وو.
دوری هم خان سیکرټری بلال عظمت د پیخي اف ای آر په شمس کالونی تانه کې درج کړی او پولیس وای پلټنې پیل کړی دی. پاکستانی نژاد برطانوي خبريال ریحام خان د پاکستان اوسني وزیر اعظم عمران خان سره د 2015 زیږیز کال په جنوري کې واده کړو خو دغه کال په اکتوبر کې ورسره طلاق وشو. طالبان وای د ایوي سلزره کسیزه اردو د جوړولو کارونه په بشپړی دودی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن مشال ویډیو ته وویل چې د فوز د جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي او پخوانی مسلکی افسران به هم پکې وي. مجاهد دغه شان د التیا پر محل په یاد فوز کې د خزو د شاملېدو خبره هم وکړه. د اګست پر 15 د طالبانو په بیا واکمنې دوه د افغانستان د پخوانی اردو پولیس او امنیت شاوخوا 300,000 کسیزه ځواک چې د بهرنیو په تیره بیا امریکا لخوا تمویلېده سره وپاشل شو. لا معلومه نه ده چې طالبان به خپل فوز څنګه تمویلوي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون مخې ته راتل وروسته په هغه هیواد کې یو ځل بیا د کرونا د ناروغانو شمیر په ډېرېدو دی او په تیر یو شواروز کې د وایرس نور 908 کسان ځپلي دي. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د جنوري په 3 نیټه لیکلي چې په تیرو 24 ساعتو کې له کرونا وایرسه 202 کسان مړه شوي هم دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې د تیرو 4 ورځو راهیسې هر ورځ د 500 زیاتې پیښې ثبت کیږي او د اکتوبر له 13 نیټې وروسته په لومړي ځل د 200 زیاتې پیښې ریکارډ شوې دي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر هم دوام لري. د کرونا وایرس د څار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر پر ویبپاڼه لیکلي چې تر نن سهارا په ټول هیواد کې 1.5 کروڑ زیات کسان بشپړ واکسین شوي دي. او هند کرونا وایرس پر وړاندې د 15 نه تر 18 کلنو ماشومانو واکسینول پیل کړی دی. هند اګام له هغه وروسته اخیسته دی چې په هغه یواد کې د کرونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون پیخي مخ پر زیاتېدو دی. د ګجرات ایالت د روغتیا کمشنر جی پرکاش نن وویل ماشومان کولی شي چې مرکزونو ته لاړ شي او ځانونه واکسین کړي. په هند کې سرکاري او شخصي ښوونځیو په کارولو بعد ماشومانو لپاره د واکسین مرکزونو شمیر دو چند شي او د ښوونځیو چارواکو ته امر شوی چې هر ورځ د واکسین شوو ماشومانو شمیرو په اړه معلومات دولتي چارواکو ته ورکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف اټکل کوي چې هند په نړۍ کې ماشومانو تر ټولو لوی نفوس لري چې شاوخوا 253 میلیونه دی. روغتیایی چارواکي وایي چې د جنوري پر 3 په هغه هیواد کې د کرونا وایرس شاوخوا 4,000 نوې پیښې ثبت شوې او 103 کسان ته مړ شوي دي. په هند کې د اومیکرون بڼې 1,100 پیښې هم ریکارډ شوي دي. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د کراچۍ په احتجاجي جلسه کې خبرداري ورکړل چې حکومت د علي وزیر په شمول د دوی بندي ملګري خوشي نه کړل نو د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ وکړي. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په تیر یو نیم کال کې په دې هیواد کې ګرانی په بې ساري ډول زیاته شوې ده. یو سرکاري نوکر وایي نور په تنخواه گزارا د دنه کیږي او ارد چې قرض پور وکړي.
15 تاریخ ته مخفل تنخواه وړلې او ته دې منګای کی زه قرضو باندې روانې ما قرضونه خپل او پاغه باندې کور سوداګانی پوره کوم.
او په پاکستان کې سر لن نه د کووډ 19 واکسینو د اضافي یا بوستر خوراک اخیستو بهیر پیل شوی دی. یو ډاکټر وایي لدې خوراک سروار لمخه ته اخیستل شو دو واکسینو اثر د سمودي لپاره پر ځای پاتې شي.
چې کوم مکسینا سرات پاتې دی حفاظت والا هغه دې سره بیا راوچت شي او هغه تقریبا شپږ میاشتې یا نه مهینه پر بیا کار کوي.
هله دا لمشال رادیو سره اوسه. دا همولنې موضوع پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا د پاکستان حکومت د خپل بندي ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې کده چې دا سه نو نو ریاست ته پوښي چې بیا به نا وخت وي او خای او به له سره تیر شي. د کراچۍ په پرونی جلسه کې د وینا پر وخت د غورځنګ مشر منظور پښتون د خپل د خبرداري وضاحت و نه کړ خو زیاته کړ چې د پښتنو پر خوره هغوی بې واکه ساتل تعصب دی. پی ٹی ایم په تیرو دو میاشتو کې له زندانه د علي وزیر او د غورځنګ د یو شمیر نورو غړو د خوشي کولو لپاره د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي جلسې کړې دي. اوس وایي که ضرورت پیښ شو نو له بلوڅانو او سندیانو سره په ګډه به د اسلام آباد پر لور احتجاجي لاریون وکړي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د علي وزیر حنیف پښتین او اویس عبدال او نورو ملګرو د خوشي کولو لپاره اسلام آباد ته د لاریون یا لانګ مارچ په تیاریو بوخت دي. د کراچۍ په سوراب ګوډ کې د جنوري په دوه مشهوي جلسه کې هغه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د دې کسانو د پریښودو د وسلوالو پر ضد د بې توپیره کار او نورې غوښتنې دې ومني. منظور پښتون وویل چې ملګری د ریاست پر ضد د خلکو د هڅونې په تور نیول شوی خو د هغه په وینا د خلکو د قانون له مخې په سوله ییز ډول خپل حق غوښته دی. د پاکستان حکومت تر اوسه د هغه د خبرو په اړه څه خبرګون نه دی خوده خو په خای په بیا بیا ویلي چې دوی د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر د 2020 کال د دسمبر پر 14 په پېښور کې نیولی وو او وروسته یې کراچۍ ته ولېږه. پولیسو پر هغه تور پورې کړی چې نوموړی په سوراب ګوډ کې د یوې جلسې په وخت د پاکستان د امنیتي ادارو په ضد په وینا کې خلک راپارولی دي خو نوموړی دا تورونه بې بنیاده بللي. د کراچۍ په ترګرۍ ضد عدالت کې د هغه د مقدمې اورېدنه بعد د جنوري په 15 کېږي. البته په ورته یو بل کیس کې سپریم کورټ د هغه ضمانت منظور کړی و خو دی لا هم په جیل کې دی. پښتون د سند صوبی پر حکومت غږ وکړ چې پر علي وزیر او نورو پښتنو درج شوي اف آی آر له پولیسو واپس واخلي او په دې ښار کې دی د پښتنو ژوند خوندي کړي. تر اوسه په سند صوبه کې پیپلز پارټي د منظور پښتین د خبرو پاړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د دغه ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي و چې د علي وزیر د قضیه په اړه وزیر اعلی ناخبره ساتل شوی دی. د کراچۍ په جلسه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو تقریر کوونکو د پاکستان له امنیتي ادارو غوښتنه وکړه چې په وسلوالو کې دی ښه او بد نه ګوري او امن دې پر ځای کړي. د پاکستان پوز د تازه دی غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خای دریس خودلې چې د امنیت لپاره د زرګونو سرتیرو قرباني ورکړي چې لوجه په قبایلی ضلعو کې له 90% زیاته خاوره له وسلوالو پاکه شوې ده. منظور پښتین د کراچۍ په جلسه کې د افغانستان پر حالاتو هم وغږېده او له خلکو یې وغوښتل چې د بیوزلو افغانانو سره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د جنوري په 10مه باندې پی ټی ایم خواخوږي د امریکای په لاس انجلس ښار کې د افغانستان لپاره یو مظاهره کوي.
د بشیر غواخ رپورټ اوریدونکو په ټورنیز میډیا د اوس نه لګشي په مخکې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې چې خای چې په اسلام آباد کې چې کومه اسلامي پوهنتون دی هلته د زده کوونکو ترمنځ جګړه شوې ده. په همدې موضوع معلومات اخلو. گوهر مسید چې زمونږ خبریال دی په اسلام آباد کې د ټلیفون په لیک را سره دی. مسید صاحب، دغه معلومات راکړئ چې دا جګړه اوس هم لا روانه ده یا د چا ترمنځ شوې ده، علت یې څه دلته سره روان دي په دې اسلامي پوهنتون کې؟
ډیر مننه. دا بین الاقوامی اسلامی کنوسی نامه دا ورتوی پوهنتون دی. په دې کې نن د پښتون سټوډنټ فیډریشن سرا دو درې نور تنظیمونه هم چې کم د طلبا تنظیمونه دي، هغه یو احتجاجي غونډه د ایډمن بلاک مخ کې کړې و په دې بنیاد باندې چې تیر کال هم اتم یاشت مخ کې یو ځوان سټوډنټ قتل شوی و په دغه شانتي احتجاجي مظاهرو کې، او دوی دا ویل چې هر دومره درم ورځ دلته د طلبا په منځ کې جګړې کیږي، او په دې کې د ایڈمنستریشن وال ملوستي په دې بنیاد دوی د ایډمن مخ کې احتجاجي مظاهره کړې و، او یو بل د سټوډنټ تنظیم کسان د سه خبره کوي هغه راغلل، او دوی ته ویل چې دلته تاسو احتجاج مکوي، تاسو مظاهره مکوي. په دې بنیاد باندې د دوی جګړه وشوله، او د پولیس ذرایع تر مخ کې کم او بیش 15 کسان په دې کې زخمیان شوی دي، او د پولیس د طرف ته درخواست ورکړې شوی دي د مختلفو کسانو خلاف اف آی آر کټ کولو لپاره. چې کم زخمیان دي هغه د اسلام آباد مختلف هسپتالونو ته راوړي دي چې الته د دوی سهم معمولي زخمونه وي د هغه علاج وشي، او پولیس دا وایي چې کم کسان په دې جګړه کې شریک دي هغه خلاف دوی د کاروای عمل شروع کړي.
اوس ارامي ده په پونتون کې، اوس ارامي ده، جګړه ختمه شوې ده؟
بالکل. په دې وخت باندې د پولیسو چارواکو یو ګنشمیر تعداد راغلي دي الته په یونیورسيټي کې دننه چې کوم طلبا او هغه وستل دي، او الته په اجتماع باندې پابندي لګولې ده چې تاسو به سره راغونډي کینا، او که څوک راغونډي کینو پولیس به د دوی خلاف کاروایی کوي. او په دې وخت باندې په هنتون کې دننه د پولیسو چارواکو یو غټ ګنشمیر تعداد دي چې هغه په وجه باندې طلبا یې هاستل او تا دننه لګلې دي ورتوي چې بهر بنره راوځي.
تاسو ویل چې د ایڈمنستریشن دفتر مخه ته ځینو د کونکو پښتون سټوډنټ یونین او نورو ملګرو احتجاج کوو، نو بل یو یونین والا پراغل دا سوکو دا نمیره تخول شي؟
دبل چکم دی دا جمعیت طلبا یدوی چکم دا سیاسی گند جماعت اسلامی سره تعلق تی دا اغوی دا طرف نا دا دوی کسان پراغل دی، او پا دی بنیاد باندی دا دوی چکلا التا بحث مباحثه روانه دا. په دې بحث مباحثه کې زمونږ سره داسې ویډیو کلیپس هم موجود دي چې په هغه کې دوی اول حمله پہ کړې ده، خبرې ورته کړې دي، او د هغې نه پس الته بیا حالات خراب شوي دي چونکې په سوونو طلباو دلته نو په هغې کې څوک ترپ وهي، څوک اخوازي، څوک دخوازي، په دې کې ډېر کسان زخمیان شوي هم دي، او لاس هم سره اچولې دي یو بل ته، او د چپړو او د کانو گزارونه هم پکې شوې دي چې پخې کې د کسان زخمي نشي.
او دز دز خو پکې نه دي شوې؟
نه، دا لا شکر دی الته دز خو نه دي شوې، خو په ګنش مېر باندې چې کلا دا جګړه وشوله نو دا یره ډیره زیاته پیدا شوې و چې دزونه به هم شي، او د دې سره دا هم الته په موقع موجود کسان گواہی کوي چې په موقع باندې په پوهنتون کې دنه پولیس موجود وو، خود اغوی په تیز انداز کې اقدامات نه وکړل چې په غی بنیاد باندې جګړه ډیره وکړه شولا او په غی کې کسان زخمیان
شول. صحیح شو. ډیر مننه ګوهر مسید ول اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي دا په اسلام آباد کې الته زدهکونکو ترمنځ نن تاوتریخواله شوی دی، جګړه شوی ده، وهل ټکول شوی دی، زخمیان دي، پکې غي بیلابیل هسپتالونو ته وړي دي. د دوی د وینا مطابق چې لږ تر لږه 15 کسان زدهکونکو زخمیان شوی دي. په دغه اړه مونږه خای په خپلو سارنیو خبرونو کې تاسو ته نور هم معلومات درکو. اوس یو بل موضوع ته راځو. پاکستان جمهوري تحریک د وزیر اعظم عمران خان د حکومت ختمولو لپاره د مارچ پر 23 د اعلان کړي، لانګ مارچ لپاره غونډه کړې ده. دا غونډه پرون شوې ده. د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلي، حکومت د خپلو ټولو کړو وعدو له ناکامۍ، اقتصاد خرابولو، ګرانۍ زیاتولو پس په واک کې د پاتې کېدو جواز نه لري. نوموړي زیاته کړې چې د خیبر پختونخوا په بلدیتي انتخاباتو کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند برې خی چې خلک نور د تحریک انصاف حکومت نه غواړي. خو بیا د دې ګوند حکومت وایي د پی ډی ایم غوښتنې او خبرې بې معنا دي او د پاکستان اقتصاد نه دی اگرنګ خراب شوی چې دوی یادوي. غلام غوث معلومات راکوي.
پیښور کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د مارچ په 23 نیټه د اسلام آباد په لور د ګرانۍ د مارچ د تیاریانو په سلسله کې په پی ډی ایم کې د شاملو ګوندونو د صوبایي مشرانو په غونډه کې د اسلام آباد په لور د حکومت په ضد د لاریون د تیاریانو جاج واغیستل شو. د غونډې وروسته په خبری کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن وویل،
تمام جماعتوں نے 23 مارچ کے مہنگائی مارچ میں اپنی بھرپور شرکت
ټولو غندونو د درشتم مارچ د ګرانۍ پلاریون کې په پوره جذبه سره د ګډون کولو هوټ سرګند کړي. د پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې حکمران غوند د کومي ماتي سره مخ شوه، نو دا ثابتوي چې ولس نور د دې حکومت قبولولو ته تیار نه دی. خود پاکستان تحریک انصاف مشر او د هیواد وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې ګوندې په انتخاباتو کې ناسمو امیدوارانو ته د ټیکټونو ورکولو په وجه د ماتې سره مخ شوې دي. خو مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې وویل چې د دسمبر په 19 د پښتونخوا صوبې بلدیاتي انتخاباتو کې د ادارو لخوا د 2013 د عامو انتخاباتو پر رنګ لاسوهنه نه ده شوې.
2018 میں جو مداخلت انتخابی عمل میں کی گئی،
2013 کی چی په انتخاباتی عمل کی کوم مداخلت شوی وو او مونږ چې هغوی د کومي ټګۍ ذمہوار ګڼل، نو په بلدیاتی انتخاباتو کې هغوی مونږ ته غیر جانبدار په نظر راغلی دي او مونږ یې ستاینه هم کړی ده. او دا وکتل شو چې کله هغوی د چا پلوی نه کوي نو نتیجې هم داسې راځي.
غیر جانبدار ہوتے ہیں تو پھر نتائج بھی اسی طرح سامنے آ جاتے.
خو واکمن تحریک انصاف د حزب اختلاف دا رقم تورونه په بیا بیا رد کړی دي چې ګنې د ادارو په ملاتړ هغوی په پاکستان کې واک ترلاسه کړی دي. او په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د زیاتو څوکو د نه ګټلو وروسته د اطلاعاتو او وفاقي وزیر پواد چودري دا هم ویلی وو چې کله مولانا فضل الرحمن په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کوي نو بیا هغه په ټاکنو کې د درغلۍ یا ټګۍ کولو خبره نه کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان د شماریاتو ادارې تازه شمیرې خیي چې په دې ملک کې په تیر یو نیم کال کې ګرانی په بې ساري ډول زیاته شوې ده. حکومتي وزیرانو په بیا بیا په خبري غونډو کې ویلي چې ګرانی د کورونا وایرس له وجې د کاروبارونو بندېدو او د تیر حکومتونو د خرابو پالیسیو له امله ده. او دوی په خبره چې دوی د حلولو دغه ستونزې د حلولو کوښښ کوي، خو ځینو ولسي وګړو مشال لوي ته ویلي چې د ګرانی ختمولو لپاره په عملی ډول سنخ کاری. سراج ظهیر رپورټ راکوي.
د جنوري په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د شماریاتو ادارې جاری شوی بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې په کال 2021 کې د ګرانۍ شرح په مجموعي ډول د 11% نه 12.3% ته رسیدلې او دا په تیرو شلو میاشتو کې تر ټولو لویه د ګرانۍ کچه ده. بیان زیاتوي په پاکستان کې د توانایي د زیاتو بیو له وجې پیداواري لګښتونه سیوا شوي او د خوراکي شیانو د یو ځای نه بل ځای ته وړلو باندې خرچې زیاتې شوي چې اثر یې په خوراکي او غیر خوراکي توکیو په نرخونو پرېوتې. بل پلو د ولس وینا د چګرنی دومره سیوا شوی چې په مزدوري او نوکریو هم د کور خرچه نه پوره کیږي. په مردان کې اوتن نقیب الله مشال ریډیو توای د په یو دفتر کې کار کوي او 15000 روپۍ د میاشتې معاش اخلي، خو اوس چې ګرانی سیوا شوی نو په دغه تنخواه 15000 ورځې گزاره کیږي.
په دې موجوده حکومت کې چې کومه ګرانی راغلی ده نو زه ذاتی خپل داشم ویلې چې زما به کومه تنخواه و نو هغه به زما میاشت سر تر رسولې شوم، د میاشت به زما په هغه کار کېدو. اوس چې کومه منګای ده نو په دې کې میاشت شراشي نو د نیمې میاشتې 15 تاریخ ته ما خپل تنخواه خوړلې او دا غن وروسته په دې منګای کې زه په قرضو باندې روانې ما قرضونه اخلم او په هغه باندې کور سوداګانې پوره کوم. په مارکیټ کې کته غوړی علي چینی علي وړالي نور د خوراک سامانونه کته علي نو په دې کې ډیر زیاته ګرانی راغلی ده.
د په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 13 نیټه وفاقي حکومت په قومي اسمبلی کې اضافي بجټ وړاندې کړی چې د اپوزیشن ګوندونو په وینا په دې بجټ کې په ولس زیات ټیکسونه لګول شوي. په پیښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سیف قیوم صدا مشال ریډیو ته وی اوس چې حکومت دا بجټ منظور کړي او بیا د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF نه یو ارب ډالر قرض واخلي نو په دې هیواد کې بګرانی نور هم سی واشي.
دا اوس کوم فاینانس بل پیش شو د کې مختلف سیزونو معنی چې دی نو کم ټیکس چوټ چې حکومت ورکړو هغه واپس واغیستو او په مختلفو سیزونو معنی چې دی نو هغه ټیکس واپس ولګو نو د دیم ډایرک اثر چې دی په هغه په عوامو باندې دی. مهنګای کنټرول کول بنیادی سیس چې دی نو هغه ستا خرچې کمول دی او ستا ګټه سیوا کول دی. نو ګټه سیوا کول لپاره موږ سیس جوړو بهر به خرڅو د هغه د پاره چې دی نو پراپر پلانینګ نه دی شي.
بل پلو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د جنوري په 2 نیټه په کراچي کې رسنیو ته وینا کې ویلي دی چې دی منی پاکستان کی گرانی شتہ دے او دا یوازی پا پاکستان کی ندا بلکہ پٹرول نڑے کی گرانی راغلی دے وئی پا پاکستان کی چی گرانی دا او دا تیلو نرخون چی سیوا شوی اغا دا نڑی والی منڈے پا وجہ سیوا شوی نو چی دا تیلو نرخون سیوا کی اغا مونگ دا باہر نرا غواڑو غوڑی مونگ دا باہر نرا غواڑو مونگ دا لون دا نیوزیلین نرا غواڑو نو دا دی وجہ دار چی تیر وقتونو کی کر کلی تا توجہ ندا ورکڑے شوی لدی اولان دی وزیراعظم عمران خان او وزیرانو یہ وار پا وار ویلی چې خراب اقتصادي حالات ورته د تیرو حکومتونو پاتې شوی او هم په دې وجه گرانی جوړه شوی. خو دوی د اقتصادي حالات ښه کولو لپاره هڅه کوي.
مشال ریډیو دا اوریدونکو، په پاکستان کې سرلننه د کورونا وایرس د اضافي وکسینو یا بوستر ډوز اخیستو بهیر پیل شوی دی. په عین وخت کې د دې هیواد د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر او د کورونا وبا د څار مرکزي ادارې مشر اسد عمر ویلی په پاکستان کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون مخ په زیاتېدونکې پیښې د اندېښنې وړ دي. چارواکو ویلي د کورونا اضافي واکسین یا بوستر هغه څوک اخیستی شي چې عمر یې له 1.5 کلونو پورته وي او د کورونا وایرس د لومړیو 2 خوراکونو شپږ میاشتې پوره شوې وي. د شبیر احمد جان رپورټ. اورو
دا منصوبه بندی وفاقی وزیر او دا این سی او سی یا دا کرونا دا سار مرکزی ادارې مشر اسد عمر پوینا ملک او په خصوصي توګه دا سن سرخار کراچی کې دا کرونا نوی قسم اومیکرون مخ په زیاتېدو کې سونه دا وبا نوی لهر یا سپخایي دی. وای هم د دغه وجه د جنوري د 3 نیټې نه ټول پاکستان کې د بوستر ډوز یا خوراک هغه وګړو ته شروع شوی چې خوښ شپږ میاشتې وړاندې د کرونا ضد دوه ویکسین لګولې وي او د دوی عمرونه د 1.5 کالونه بروي. پېښور خیبر ټیچنګ روغتون کې ډاکټر شمس وزیر مشال لیډو ته د بوستر ډوز یا خوراک د اړتیا په حق لوایي چې د کرونا پر ضد د بدن د مدافعت زیاتولو لپاره دا خوراک ضروري وي.
دا غټه ضروری دی ولې چې دا کرونا وایرس چې کوم ویکسین سره کوم د غرازي مدافعت راځي نو زیات نه زیات نه همیاشت شپږ میاشتې نه بعد ختم شي. نو که چېرته موږ بوستر ډوز ولګو نو چې کوم ویکسین اثرات پاتې دي یا مدافعت والا حفاظت والا نو هغه دې سره بیا راوچت شي او هغه بیا تقریبا شپږ میاشتې یا نه مهینه پر بیا کار کوي.
نوموړی زیاتوي چې پاکستان او بیا ایشیایي هیوادونو کې هم د دې په تیزې د خورېدو غټ امکان شته دی نو باید ویکسین دواړه خوراکا سره د بوستر ډوز ولګول شي.
دا هغه چې په یورپ کې اومیکرون چې کوم دی نو هغه تقریبا په 3 ورځو کې 40 لک خلک انفیکټ کو او دا ایشیا کې هم د 100 ورځو کې تاسو ګوري پاکستان کې هم تاسو ګوري چې پرون چې ډیر غږ زیات شوی دی پوزېټیویټی زیات شوی دی دا به زیاتې کی په ټول ایشیا کې بیا پاکستان کې خاص تر نو بوستر ډوز یا کچا ویکسین نه دی لګولې نو ولکو د ویکسین ولګي او که ویکسین لګولې نو بوستر ډوز په کار دی ټول ولګولې زموږ سره دا یو لار ده چې د سره موږ د اومیکرون کوم مخنیوی کولای شو.
دا سرکاري شمیرو تر مخه 13 دسمبر میاشت کې ټول پاکستان کې د کرونا کې کیسونو مثبت شرح د 1% نه هم راټیټه شوې و. ولې اوس روانه جنوري میاشت کې یو وار بیا 1.55 ته لوړه شوې ده او روزانه د مثبت کیسونو تناسب هم مخ په زیاتېدو دی. بلخوا ته ټول پاکستان کې د جنوري د 3 پورې د اومیکرون او یا نه سیوا کسانو کې پخلی شوې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
اردوونکو، له هنده لسګونه هندوان د خپلو سپیڅلو دینی ځایونو زیارت لپاره پاکستان ته تللي دي. په کامی سملا کې د واکمن تحریک انصاف یو استازی او د پاکستان د هندوانو د شورا مشر ډاکټر رمیش کمار وانکوانی وایي پرون تر یو نیم سل زیاتو هندوانو ته د واګې پر پوله هرکلی ووایه. نوموړي هم پرون مشال لډوی ته وویل له هند د زایرینو ورتګ د پاکستان د مذهبي سیلګرای د تګلارې برخه ده. ټاکل شوی هندوان د خیبر پختونخوا د کرک په ټیری کې په هغې وزارت کې غونډه وکړي چې د 2000 زیږدیز کال په پای کې گنو بل وګرو سوځولیو. ګلیاز رپورٹ راکوي.
د پاکستان د هندو کونسل مشر او واکمن تحریک انصاف اګون قامی اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کمار واکوانی وای د هند په ګډون له بیلابیلو هیوادونو څخه هندوانو زیارت کوونکو څلور ورځنی سفر پیل کړی دی. واکوانی د جنوري پر 2 مشال لوتی ویل چې دا لومړی وار دی چې په پاکستان کې د مذهبي سیلګرۍ په نامه لړۍ پیل شوي. نوموړي ویل چې هندوان به د خیبر پختونخوا کرک ضلع ټیری سیمه کې د شری پرم هنس جی مہاراج زیارت کې غونډه کوي. دا د خوشحالی ورځ ده. د پاکستان په سلور اویا کلونو کې دا لومړی وار دی چې مذهبي سیلګری شروع کیږي. دا د هند او نورو هیوادونو څخه پیلېږي، خو په ځانګړي توګه د هند وګړي دلته راځي، نو دا لوی بدلون دی. د دې په نړۍ او سیمه ډېر اثر وي
او اسکا بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا پوری دنیا کے اندر اور خطے کے اندر.
د کرک پټری سیمه کې د 2000 کال د دسمبر پر 10 غنو بلوګرو د هندوانو زیارت سوځولې وو. د پیخي په ملک پراخ برګونه راپارولې ول. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد د 2000 کال جنوري میاشت کې د پیخي نو رسخه خسته وو او د هندوانو زیارت بیا جوړول لپاره صوبایي حکومت ته امر ورکړی وو. د پاکستان هندو کونسل مشر واکوانی د جنوري په لومړۍ په ویډیو بیان کې ویل چې 1950 زیارت کوونکي د واګې پولی او یو شمیر نور د متحده عربی اماراتو للارې مستقیما پیښور ته رسیدلی. دا البته باچا خان هوایي ډګر ته د رسیدلو هندوانو شمیر ونه خود. ټاکل شوی چې دا هندوان به خپل څلور ورځنی سفر کې ګودوارا، پنجا صاحب حسن عبدال، کټاس، راجمندر، راجا رنجیت سنگھ سمادی او نور مذهبی ځایونو ته ورشي. بلخوا په پیښور کې د هندوانو ټولنې یو مشر هارون سربدیال د جنوري په 2 مشال لوتی ویل چې د هندوانو هرکلی کوي.
د ګورنمنټ اف پاکستان دا غواړي چې د ریلیجیس سټوډنټ سره ورکړي او بین ممبر خیبر پختونخوا هم د دې کمیټې ممبر په تور باندې زه دا امید لرم چې زموږ په تھرو دیني حکومت پاکستان د دې ادارې په تھرو چې کوم ریلیجیس ټوریزم په پاکستان کې فروغ کیږي هغه کا پېښور ته راځي. نو مجز محمد خان د دې بم ویزټ کوي. آل سین چرچ چې کوم تاریخي دلته مسیحي گرجاګر دی هغه ویزټ بم کوي او د اور د ګوردواری چې دلته 500 کال د زوړ ګوردواری دا وی بم ویزټ کوي چې کوم پوره دنیا کې دلته د مذهبي ډلو ترمنځ چې کوم اختلافي دغه اب هرې بشي بلکې هندو مسلم اتحاد او دیگر کمیونٹی ترمنځ چې کوم ڈسپیوٹ سی اب هم هلکین او کم کم زیونو کی دا مذهبی مقامات تی دا اغه زی لوکل سبا انٹرنیشنل مارکیټ کیږي. ویزیٹرز برازی دا لوکل مارکیټ نه سیل پرچیز بکای.
د امریکا د بارونو چار وزارت د 2019 کال په پای کې پاکستان د مذهبی ازادۍ او د سرغړونو په سر د ځانګړي اندیښنې وړ هیوادونو په لیست کې چولې وو، خو اسلام آباد دریز دری چې د هیوا ټول وګړي له مذهبی ازادۍ او برخمن دي. د 2019 کال له سرشمیرن سره سم د پاکستان آبادی شاوخوا 2.8 میلیون ده چې ورسخه یې سباندې 2% خلک هندوان دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 3:30 شوې د خبرونو لنډیز له احمد الله اور.
Thank you.
دا پختون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ک علي وزیر او نور مرګری خوشی نکړل شول نو دوی بعد سین صوبایي سملی مخته پرلت وه او اسلام آباد ته لاریون وکړي. نوموړي پرون د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې جلسې ته په خپله وینا کې ویل په سند کې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت دی نو د علي وزیر او پی ټی ایم د نورو غړو پر ضد جوړې مقدمې دی بیرته واخلي. تر اوسه د سند حکومت د هغه د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي ول چې د علي وزیر د قضیې په اړه اعلی وزیر ناخبره ساتل شوی و. خبریال او سیاسي مبصر ریحام خان وایي پر موټر یې برید شوی دی. نوموړي نن مشال ویډیو ته وویل چې بیګا په شمس کالونه اسلام آباد کې له خورئی له واده وروسته خپل کور ته روانه وه چې دوه موټر سایکل سپرو یې پر ګاډي ډزې وکړې. ته نوموړي وینا وه پر کوم ګاډي چې ډزې شوي دا په هغې کې نه وه، خو سیکټري او ډرایور یې پکې ناستو چې څه زیان ورته نه دی رسېدلی. د ریحام خان سیکټري بلال عظمت د پیښې اف آی آر په شمس کالونه تاڼه کې درج کړې او پولیس وایي پلټنې یې پیل کړې دي. طالبان وای د ایوې سلزره کسیزی اردو د جوړولو کارونه په بشپړېدو دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن مشال ویډیو ته وویل چې د فوز د جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي او پخوانی مسلکی افسران به هم پکې وي. مجاهد دغه شان د اړتیا پر مهال په یاد فوز کې د ښځو د شاملېدو خبره هم وکړه. په پاکستان کې د کرونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون مخې ته راتللو وروسته په هغه هیواد کې یو ځل بیا د کرونا د ناروغانو شمیر په ډېرېدو دی او په تیر یو شواروز کې د وایرس نور 908 کسان ځپلي دي. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د جنوري په درېمه نېټه لیکلي چې په تیرو 24 ساعتو کې له کرونا وایرسه 2 کسان مړه شوي هم دي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر دوام لري. او هند د کرونا وایرس پر وړاندې د 15 نه تر 18 کلنو ماشومانو واکسینول پیل کړي دي. هند دا ګام له هغې وروسته اخیستی دی چې په هغه هیواد کې د کرونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون پیښې مخ په زیاتېدو دي. د ګجرات ایالت د روغتیا کمشنر جی پرکاش نن وویل ماشومان کولی شي چې مرکزونو ته لاړ شي او ځانونه واکسین کړي.
د ترکی رسنیو رپورټ ورکړی چې د هیواد د ایران پر پوله یو افغان میرمن د سړې هوا او زیاتې واورې له امله مړه شوې ده. د ترکی وان ولایت هم پرون ناوخته په یو بیان کې تایید کړی چې یو افغان میرمن ترکی ته د وختو په لټه کې و، خو د سړې هوا او زیاتې واورې له امله مخکې تګ نه دی کړی شوی او په لاره کې سا ورکړې ده. په خواله رسنیو هم څو ویډیوګانې خپرې شوې چې د دې میرمنې دو ماشومان ایرانی کلیوالو ژغورلی او ساتنه کوي. په دې اړه صفی الله ستانگزی د آزاد اروپا رادیو د فردا څانګې چې د ایرانیانو لپاره خبرونه جوړوي په استناد د معلومات راوړي دي.
د ایران د لویدیز آذربایجان د بلاسور په کلی کې د یوې افغاني میرمنې مړه پروت ده. له دوو بچیانو یې کلیوال مراقبت کوي. ګڼو ایرانی او ترکی رسنیو له هغې ډلې سی این این ترک او ایران وایر د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ترکیې ته د اوښتو په لټه د افغان میرمن د سړې هوا له لاسه مړه شوي او ماشومان یې چې 8 او 9 کلن یاد شوي ژوندي پاتې دي. له دې کلیوالې سیمې په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوه وړه ماشومه او یو وړ هلک یخی هوا سخت جوبل کړي او ګوتې سره سریخي شوې دي. کلیوال تر خپل وسه هڅه کوي چې له دې ماشومانو سره مرسته وکړي. څوک ګرمې اوبه ورکوي او څوک ډوډۍ، څوک کولی شي دوی حال ښه کړي. د ترکیې وان ولایت یک شنبه له غرمې وروسته په یو بیان کې د افغان کډوالې مړینه تایید کړه. په بیان کې راغلي د جنوري په لومړۍ داسې راپورونه خپاره شول چې یوه مور له دوو ماشومانو سره په داسې حال کې چې غوښتلې د ایران له لارې د ترکیې خاورې ته ننوځي په سرحدي سیمه کې یخ وهلې او مړه شوې ده. ماشومان یې نږدې کلي ته رسول شوي. وروسته معلومه شو چې دا غمجنه پیښه د ترکیې په خاوره کې نه بلکې د ایران په خاوره کې شوې. دا کلی د ایران د بلاسور کلی. دا کلی د ترکیې پولې ته نږدې پروت دی. د ښځې جسد او د هغې دوه ماشومان د کلیوالو لخوا ایراني عسکرو ته سپارل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یا په ایران کې د افغانستان سفارت تر دې دمه د یادې پیښې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې هم د ایران او ترکیې په پوله کې د سړې هوا او نورو پیښو له امله د ګڼو ناقانونه افغان کډوالو د مړینې راپورونه خپاره شوي. سږ کال حمل میاشت کې هم افغان چارواکو تایید کړه چې د ایران او ترکیې په پوله کې 4 افغان کډوال د سړې هوا او طوفان له امله مړه شوي. د راپورونو له مخې وروستیو څو میاشتو کې لږ تر لږه 4 تر 5 زره افغانان د ورځې ایران ته ننوځي او د ژمي په موسم کې دا شمیر لا پسې لوړ ځي. سره له دې چې ایران د ناقانونه افغان کډوالو په وړاندې سخت چلند کوي او بیرته یې دغه هیواد ته استوي، خو افغان کډوال په دې لټه کې وي څو د ایران له پولو واوړي او ترکیې ته ځانونه ورسوي. د ترکیه د کورونی چار وزارت بیا اعلان کړی چې د ناقانون کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د ایران له پولیس سره امنیتی دیوال جوړ کړی او هڅه کوي چې په دې ټولی پولی باندې ورته دیوالونه جوړ کړي. د اگست په 15مه په افغانستان باندې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې ګڼ افغانان په دې لټه کې دي چې له هیواده ووځي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم څو ورځې مخکې په خپل یو کلنی راپور کې اعلان کړ چې سږ کال څه باندې 6.5 لک افغانان د جنگ جګړو په سبب له خپلو مینو کډې ته اړ شوي او دمګړې په ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان کې په 2.2 میلیونه قانوني افغان کډوالو سربیره 3.5 میلیونه غیر اسناد لرونکي افغان کډوال اوسیږي.
تمشال ویډیو د سه شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په 10:30 بجو
د ځوانانو غږ
په یوانیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2 بجو
سروې
په 2:30 بجو
تورتمونه
په 3:30 بجو
د رڼا په لور
په پاوکم 4:00 بجو
د کرخې په غاړه
په 4:00 بجو
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د ژمی پروان موسم کې په افغانستان کې د کورونای او بیزای شو کسانو حالت د جدي اندېښنې وړ بدلې دي. د سازمان ویلي په افغانستان کې له 200,000 بیزای شو سره بیړنۍ مرستې په پام کې نیولې دي. یو شمېر بیزای شوي وایي په ناوړه اقتصادي حالت کې دي او څوک د مرستې ورسره نشته. بیا هم د سفیر الله ستانکزي رپورټ.
د فراه ښار ته ګڼې داسې ښځې ماشومان او نارینه راکډه شوي چې له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ګلستان اوسیدونکي چې نوم یې وانخیست له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پخوا به نارینه کار کاوه خو اوس کار نشته.
موږ سره په بمبار کې نړېدلی دي. موږ په داسې کنډواله کې ژوند کوو. موږ نارینه سهار ځي روزانې ته بېرته راځي. هېڅ پیسې نه راوړي. ماشومان مو وږي په کور کې. هېڅ خواري نشته. باید زموږ سره کومک وکړي. باید زموږ سره مرسته وکړي. لکه نور انور حکومت چې وه نارینه مو سهار کله 3.5 سوه ګټل. اوس ځي بېکاره بېرته کور ته راځي.
یوازې فراه نه بلکې د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د مخه پکې سخت جګړې وشوې لسګونه زره کورنۍ ښارونو ته کډې شوي. له هغې ډلې هلمند، کندهار او کندوز یادولو دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړی چې افغانستان کې 2021 کال خلکو له کړاو ډک وخت تیر کړ. په تیره بیا هغه څه باندې 6.5 لک کسان چې یوازې همدې کال کې د جنگ جګړو او سختو اقتصادي ستونزو په سبب له خپلو اصلي مینو بې ځایه شول. د آی او ایم راپور ښیي چې دمګړې افغانستان 5.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي کسان لري چې د ژمي سړه هوا او د خوړو کموالی ژوند ګواښي. آی او ایم پرون خبر ورکړی چې غواړي د افغانستان په څو سیمو کې له 2 لکو بېوزلو کسانو سره مرستې وکړي. په مرستو کې د ژمي لپاره تودې جامې، کمپلې او منقلونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په خپل ټویټر لیکلي د افغان کورنیو بې ځایه شو کډوالو وضعیت خراب دی او د ژمي پر مهال میلیونونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي بیا وایي مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کیږي. د غزنی د ګیلان یو اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته پیغام استولی او وایي طالبان حکومت یوازې ملایانو ته مرستې ورکوي او نور مستحق کسان یې هېر کړي.
مستحق دي که غیر مستحق دي نه چا تر اوسه دا څلورمه مرسته راغلې ده. نه وړې ده، نه ورکړې ده، نه ورکوي. او موږ امیان یو هغه ملایانو ته ورکوي. دا حکومت ملایانو ده، د ملایانو سره مرسته کړي، ملایانو ته ورکوي.
د کډوالو نړیوال سازمان په وینا د ژمي په موسم کې کورنۍ بې ځایه شوي خلک له ډېرو زیانګالو کسانو دي او د ژمي سړې شپې او ورځې په سختۍ تیروي.
د مشال رادیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز. لاندې سپې 2013 15,000 13,500 اول زرات سواتیا کلو هرتز.
مشال ریډیو دردونکو د خوست غریب ولس د طالبانو حکومت او هم له نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د ژمي پروان موسم کې مرستې وکړي. دوی وایي په وروستیو میاشتو کې ستونزې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي. بل ورته په خوست کې طالب چارواکي وایي ولایتي اداره په دوامداره توګه په دې هڅه کې ده چې له بېوزلو سره د مرستو په خاطر د ملي او هم نړیوالو بنسټونو کومکونه جلب کړي. نورحال د نجیب الله خیل په دې رپورت کې.
په خوست کې بېوزله ښځې او نارینه د طالبانو له حکومت همدارنګ له مرستندویه ټولنو او بنسټونو غواړي چې دوی سره په روان ژمي کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي. دوی وایي ژوند له کړاوونو سره مخامخ دی او که ورسره مرستې ونه شي نو دوی د گزارې کومه بله چاره نه لري. د خوست یو اوسیدونکي ګلدار خان مشال راډیو ته وویل
والله چې ستونزې مشکلات خو دومره مشکلات دي چې یک یو ځوانې وو په خاک پرېسېدو معلم وو په مکتب کې اوس کونډې ته مونه ټوله تپوتې دي دوی انونګیان دي تپوتې دي المسیا تپوتې دي نه پونه لرم نه پټه لرم نه جایدوز لرم هیڅوک میا نشته بې خدای ناستې بې وزله یم زه خپل معیوب یم تاګانه یم په ماس په خاک حالات کې یم.
د خوست یوه اوسیدونکي سلام وایي زوی په نشه یي توکو روږدی دی او اوس یې د لمسیو سرپرستي دیدی پر غاړه ده. خیال یو بل بیوزله کس دی چې وایي د کار او مزدورۍ په لاټه کې دی خو نه پیدا کیږي او کورنۍ خوراک او پوښاک غواړي.
چاره نه پیدا کوي کاروبار نه ورته پیدا کیږي یو شی نه ورته پیدا کیږي خو غریبان دي څه وکړي نړیوال سره زه خدای نه ده چې موږ مرسته وکړي افغانستان ته مرسته وکړي افغانستان
مدنی فعال بادشاولی بیا په اوسنۍ حالاتو کې چې د خلکو اقتصادي اړتیاوې تر بل هر وخت ډېرې شوي د خیریه او ټولنیزو بنسټونو او فعالانو د مسؤلیتونو په باب وایي
د دوی مسؤلیت هم همدغه دی چې په دې سختو حالاتو کې د خپلو هیوادوالو تر څنګ واوسي او دوی سره په دغه سخت حالت کې باید کومک وکړي او خلکو باندې غږ وکړي خلک وهڅوي تر څو په سختو حالاتو کې چې د توکو قیمتونه هم لوړ شوي دي باید د دوی لاسنیوی وکړي.
بل لوري ته د خوست ولایت مقام د مطبوعاتو مسؤول مولوی اختر محمد اکرم وایي ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې د بېوزله خلکو سره د مرستو په خاطر د ملي او نړیوالو بنسټونو کومکونه را جلب کړي. په افغانستان کې د 2023 زیږدیز کال په دویمه نیمایي کې د بېوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکړل شوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر د ملګرو ملتونو په حواله په یوه راپور کې ویلي په 2023 زیږدیز کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د نفوس نیمایي ته رسیدلی دی.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي په دې ولایت کې د سترسو د باغونو حاصلات څو برابر زیات شوي دي. دوی په خبره سکال د سترسو حاصلات 12,000 ټنه اټکل شوي دي. بلخوا د ننګرهار بڼوال له چارواکو غواړي چې د بڼوالۍ د ترویج لپاره کروندګرو ته پر ځمکو نور باغونه هم جوړ کړي. زموږ د خبریال دا رپورټ اورو.
د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي چې سکل د تیر کال پرتله د سترسو په حاصلاتو کې په بیساری ډول زیاتوالی راغلی دی. د ننګرهار د کرنې ریاست ویاند اجمل صفخانی وایي په ننګرهار کې په سکم 4,000 هکتار دولتي او په سکم 3,000 جریبه شخصي ځمکه باندې د مالټو، لیمو، نارنج او د سترسو د نورو انواعو باغونه جوړ شوي دي. د ده په خبره سکل د سترسو حاصلات تر 2,000 ټنو پورې اټکل شوی دی.
موږ چې کوم باغونه جوړ کړي دي نو هر کال هغه باغونه چې یو کال دوه کاله مخکې کرل شوي نو هغه په حاصل باندې راځي. نو زموږ اټکل دا ښیي چې سکل هغه باغونه چې حاصل تیر کال کم او سکل به ډېری تر 2,000 ټنو پورې به موږ حاصل ورسیږي.
په ننګرهار کې د نورو بوټو تر څنګ د کرنې ریاست له لوري د سترسو بوټي هم تر تحقیق لاندې نیول شوي دي. د تحقیقاتي فارم د مسؤلینو په خبره د پوره تحقیق او څېړنې وروسته یې داسې نوغې موندلې دي چې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې ده. د ننګرهار د کرنې ریاست د بڼوالۍ مسؤول عبداللطیف بارکزی وایي دوی له تحقیق وروسته بڼوالو ته په خپلو بڼونو کې د سترسو له اویر نوغو څخه تر دې دمه یوازې د سو نو د کرولو لارښوونه کړې ده.
موږ په دې میوه باندې تحقیق کوو او دې کې ښه او بهتر انواع چې را پیدا کړو دا موږ د کنانو سپارښتنه کوو. دلته موږ تقریبا اویا نوه سوسوس لرو چې په دې کې موږ ته څلور نوه مالټې، درې نوه لیمو او یو نوه چوکوتره د کنانو لپاره سپارښتنه کوو.
په دغه تحقیقاتي فارم کې د بوټو یو تن روزونکی ډاکټر سمیع الله وایي دوی د سیتروسو بوټي په تخنیکی توګه روزلي. کوم کاروانګر چې د سیتروسو د بند جوړولو نیت لري د کرنې ریاست تر چتر لاندې له تحقیقاتي فارم څخه د بوټي تر لاسه کړي.
تقریبا دلس والس کال په دې من کار کړی بیا دې کې خو خراب هم شته. باید د خلک چې دی په بازار کې بوټي وانخلي راشي دلته ریاست زراعت کې تحقیقاتي فارم دی دوی سره مشورو.
د سیداغه په نوم یو تن بڼوال وایي چې دوی د زراعت د ماهرینو په سپارښتنه د بوټو روزنه او پالنه کړې ده.
دیو صفائی وشی د بوټی وشی داغه د حفاظت کو چی څوک ونه شو کی څوک ضایع نه کی اره هر قسم لګانه موږ دی ټول خدمت کم د بو د دوا د سات.
ننګرهار د ښه اقلیم په درلودلو سره د زراعت لپاره مناسب ولایت ګڼل کیږي او په سیتروسو سربیره د زیتونو، خورما، شفتالو او د ډول ډول میوه باغونه پکې شته دي. خو د ننګرهار اوسیدونکي وایي که د شاړو ځمکو آبادۍ ته پام واړول شي او د ډول ډول میوه باغونه پکې جوړ شي تر ډیره به د تازه میوو اړتیا په کور دننه پوره شي.
په سروې خبرونه کې د زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00020221120015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. مونږ مو پته مې
د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکو حکومت غواړي چې په سیمو کې د روانې بدامنۍ مخه ونیسي. دوی شکایت کوي چې د نامنۍ تر پیښې وروسته امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال عام وګړي ځوروي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال لوي ته ویلي پر پوځي عملیاتو سربیره د دوی سیمې له وسلوالو نه دي پاکې شوي او د دوی د ځورونې لړۍ دوام لري. خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي په هغه سیمو کې کاروایی کیږي چېرته چې وسلوالو کلي یا کورونه کارولي وي. د حکومتي ویان په وینا په ځینو وختونو کې د عملیاتو پر مهال د عامو خلکو د ځورونې پیښې کیږي خو د په خبره د هغو د مخنیوي لپاره اقدامات روان دي. تفصیل د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې.
د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې ناقراره او ناامنه حالاتو د دوی ژوند سخت اغیزمن کړی دی. دوی وایي چې حکومت په مختلفو وختونو کې د وسلوالو خلاف بازی کارواینه وکړي او سیمه یې له وسلوالو پاکې وګرځولې چې د امنیت په ضمانت د کډوالې روسته خپل کورونو ته ستانه شول خو حالات اوس هم خراب دي. دوی وایي چې امنیتي چارواکي او ځایي انتظامیه د حالاتو د ښه کېدو خبره کوي خو ځمکني حقایق هغه شان نه دي. د جنوبي وزیرستان یو ځایي مشر ملک سعید انور د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو تویل که حالات ښه شوي وي نو د هدفي وژنو بمی بریدونو د نامنه پیښې به نه تکرارېدي او په نتیجه کې به ځایي ولس نه ځورېدي. نوموړي زیاته کړه
مثال پاک آرمی دی بل طرف ته کوم بر سره خلک په جنگ دی یا طالب دی یا دهشتګرد دی یا څه شي هم دی هغه خو یو فیصله شوی دی راځه بس تاسو سره جنگ کوو هغه ته خپل ټارګټ خپل اهداف معلوم دي. اصل کې چې چرته اثر دی خو د عام ولسو د عام خلکو په زندګۍ باندې دی. نو که تاسو وګورئ چې اپریشن مخکې حالات څنګه وو اپریشن وروسته څنګه دي نو حالات اپریشن مخکې کوم وو کنه دا دومره نو خراب لکه څنګه چې اوس اپریشن وروسته خراب ګامونه دوه سیبی آرمی هلته تللی ده هر ځای کې آرمی ده خو امن خراب شوی دی امن راغلی نه دی ورسره.
د سیمې اوسیدونکو وخت په وخت امن ضمانت باوري کولو او ذمهوار کسان د قانون مونګلو ته د سپارلو غوښتنې لپاره احتجاجونه کړي دي. د ډسمبر په 13مه په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر دفتر مخې ته د درې مسجد مشرانو جرګه او احتجاجي لاریون شو. په هغه جرګه کې حکومت ته غوښتنه وشوه چې د دفي وژنو مخنیوي وکړي او په سیمه کې نا امن قائمولو لپاره د جدي ګامونه پورته کړي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې امنیتي او انتظامی می چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال د دسمبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلي چې په دې کې شک نشته چې اوسم په سیمه کې د بدامنۍ واقعیات کیږي خو ډاډ یې ورکړ چې په سیمه کې د امن لپاره روان اقدامات په نتیجه ضرور ورکړي. اخوا په شمالي وزیرستان کې هم د وسلوالو او امنیتي عسکرو ترمنځ بریدونه په دې وروستیو کې په دوامداره توګه کیږي. د 2021 کال د دسمبر په 13مه د میرعلي په خیسور کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته ناسته کې سلور امنیتی سرتیری وژل شول. د پیښې وروسته د سیمې اوسیدونکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې چرته هم ځمکلاندې بمی چاودنه وشي یا سبه د پیښه وشي نو په نتیجه کې ځایي خلک ځورول کیږي. خو په شمالي وزیرستان کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی دغه تورونه ردوي او وی ویل چې د وسلوالو ضد عملیات یې په سیمه کې د امنیت لپاره روان کړي دي. په اسلام آباد کې میشته جنوبی وزیرستان خبریال سلیم محسود مشال ریډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د حکومت یو میاشتنی اوربند ختمېدو وروسته هم په قبایلي سیمو کې حالات خراب شوي دي.
او هغه په وجه بیا نه کاروبار باغ نه نمونه کیږي. اوس خو ٹی ڈی پی بیا ری آرگنائز شو. اوس خو چې اٹیکس کیږي هم لکه دا اوس افیشلی کنفرمیشن یې وشو د دې خیسور والا اٹیک. بس او نور هم مشکلات زیاتیږي ولې چې ٹی ڈی پی آرگنائز شو او مذاکرات هم فیل شول. نو مخکې زه خو مشکلات وینم پکې دي لکه 9 دسمبر باندې سیز فایر ختم شو کنه. نو 9 دسمبر نه بعد تر 31 دسمبر پورې دوی ٹوٹل 45 اٹیکس کلیم کئی ٹول ریجن کے اور پاگا کے چو
د ناقانونه وسلوالې ډلې طریقې طالبان پاکستان د 2021 کال د نومبر 9 نه تر ډسمبر 9 پورې له حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلان کړو. خو طالبانو تر دې پس دغه اوربند نور اونغه غزولو. د قبایلي سیمو اوسیدونکو د ګیلو په جواب کې د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په هغو سیمو کې چرته چې وسلوالې د خپلې پناګا په توګه استعمالوي هلته د کاروایی علاوه بل لاره نه وي. نوموړي تکړه
کلم چې په یو علاقه کې یا جنگي صورتحالي الته کې یقینا چې کم عوامي عوام به غي ضرور داسې یو نیم ځای کې چې پوسټونو په وجه تنګيږي غي ته تکلیف رسېږي کې خصوصا شک نشته چې خلک د ډېر ډسټرب کیږي. خود دې اوس بل لار صدا چې کله یو علاقه کې د ملک خلاف کار کول وال خلک راشي او هغه علاقه استعمالي نو د فوج یا د سرکاري ادارو د پاره بیا څه لار ده د هغه د مخنیوي کولو د پاره ځکه چې کاروایی نه کوي نو هم خلکو ته تکلیف وي. خلک دا وایي زمون په علاقو کې دهشتګردي دا خو زر دا ګړم چې کم شکایات د هغه ځای د خلکو د نن نه یو څو کال مخکې اوس هغه کې ډېر فرق راغلی دی. انشاءالله دا ډېر زر به دا سیزونه کنټرول شي او دا ګړم چې دا مسئله به بس په مستقلو بنیادونو باندې حل شي.
د پاکستان پوځ په 2009 کال کې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د راهي نجات په نوم او په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسلوالو خلاف د ضرب عذب په نوم عملیات ترسره کړي. د دواړو کاروایانو وروسته د پوځ ادا چلته د وسلوالو ټیکانی ختمې کړي دي. خو د پوځ حکومت پر دې اداو سربېره هلته د وسلوالو لخوا پر امنیتي عسکرو او عامولس بریدونه او هدفي وژنې دوام لري. له غیر سرکاري شمیرو سره سم په 2021 کال کې په شمالي وزیرستان کې 63 هدفي بریدونه شوي دي چې پکې د سرتیرو او حکومتي کارکونکو په ګډون لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وخت دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د سواد په اوډیګرام کې د ګل پشپا په یو شخصي پونتون کې د کلتوري شپې په نوم یو غونډه شوې چې پکې د مشاعرې او د موسیقۍ د یو محفل اهتمام شوی. په غونډه کې د سیمې نومیالی او شاعرانو او سندرغاړو ګډون لاره. د غونډې د منتظمینو په وینا دوی د کلتوري شپه د نوي کال د پیل خوشحالۍ او لمانځلو په هدف جوړه کړې وه. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم دې غونډې ته ورغلی و او موږ ته دا رپورټ را لېږلې دی.
د سوات په تاریخي کلی اوډیګرام کې د کلتوري شپې پرانسته د آتشبازۍ څخه وشوه. کلتوري شپه کې ځایي شاعران او زلمو سندرغاړو اورېدو ته په سلګونو خلک ورغلي ول. پښتو مشاعرې په سر کې د ملکن سره تعلق لرونکي سندرغاړي او شاعر اسلم صالح خپل کلام کې وویل
سول جنگ به د اکبر باچا لټان هم کولو پتو جنگ کې اسونه سربول غواړي مې سو شعرونه مترنم کې ګل درې دینا یما چې دا جگر کې دما یا بدن کلم دیار یا بسر کے دما گل دری دینا
د مشاعرې مشر میلما د ملکن تاړي سره تعلق لرونکی شاعر لیکوال پروفیسر اقبال شاکر وو او خپل کلام یې وړاندې کړو چې ورته زلمو خپز راپورې داد ورکو.
د قسمونو د خوړلو نه قلاره نشوي ته
د لوزونو ماتولو نه قلار نه شوي او په تور سره کې د سپین تارونه هم ښکاره شو او د خوبونو تختولو نه قلار نه شوي چې د خپل فکر د خيسته په غور جامې واغوندي ډېر مزکړي چې سړی د اور جامې واغوندي او د اختر ورځوي ویم چې ټول جهان ته اور ورته کم چې یو ماشوم لګړ سګړ وي نور جامې واغوندي
کلدوریش پکې زلمو سندرغاړو سندری اویلې چې قربانو افسر افغان او نادیه وار په وار د شعرونو په وینا رابلل
او شعر د رباب زما په غږ کې پروت دی رباب زما په غږ کې پروت دی وړې وړې خبرې ستاره تا کوینا دلی سره بتاوت هر کو مساد لا چې هغه سټیج تراشي او یو وخت پکې سندره زمون بلمنو ته پیش کړي
مخما اړوا زبال بنے شما زبا شم تبا زبال بنے شما زبا شم تبا تکشوی جدا لما تکشوی جدا
کل دورش پکے ظلمو اتنو نہ ہم واچول
شمال دورا بلے نازنی زر زم بل تم شم اندو خلی اور بل جنا سن میں درزم تم دے تو
د ستوره تابع کونکو په دغه محل ویل چې مقصد دی از د کونکو او د سیمه خلکو ته یو سیاحتمن تفریح ورکول دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
خبر پرونے د پائے شی بی دی خبرون لنڈیز بال احمد اللہ اور
دا پختون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ک علي وزیر او نور مرګري خوشي نکړل شول نو دوی بعد سند صوبایي سملای مخې ته پرلت وې او اسلام آباد تبا لاریون وکړي. نو موړي پرون د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې جلسې ته خپل وینا کې ویل پسند کې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت دی نو د علي وزیر او پی ټی ایم د نورو غړو پر ضد جوړې مقدمې دی بیرته واخلي. تر اوسه د سند حکومت د هغه د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي ول چې د علي وزیر د قضیه په اړه اعلی وزیر ناخبره ساتل شوی وو. خبریال او سیاسي مبصر ریحام خان وایي پر موټر یې برید شوی دی. نوموړي نن مشال ویډیو ته ویل چې بیګا په شمس کالونه اسلام آباد کې له خوري له واده وروسته خپل کور ته روانه وا چې دوه موټر سایکل سپرو یې پر ګاډي ډزې وکړې. نوموړي وینا وا پر کم گاڑی چې ډز شوی دا په هغه کې نه و، خو سیکرټری او ډرایور یې پکې ناستو چې څه زیان ورته نه دی رسیدلې. درې هم خان سیکرټری بلال عظمت د پیخي اف آی آر په شمس کالونی تانه کې درج کړي او پولیس وایي پلټنې یې پیل کړي دي. طالبان وایي د ایوې سلزره کسیزي اردو د جوړولو کارونه په بشپړېدو دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن مشال ویډیو ته وویل چې د فوز د جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي او پخوانی مسلکي افسران به هم پکې وي. مجاهد دغه شان د اړتیا پر مهال په یاد فوز کې د ښځو د شاملېدو خبره هم وکړه. په پاکستان کې د کرونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون مخې ته راتللو وروسته په هغه هیواد کې یو ځل بیا د کرونا د ناروغانو شمیر په ډېرېدو دی او په تیر یو شواروس کې د وایرس نور 908 کسان ځپلي دي. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د جنوري په 3 نیټه لیکلي چې په تیرو 40 ساعتو کې له کرونا وایرسه 2 کسان مړه شوي هم دي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر دوام لري. او هند د کرونا وایرس پر وړاندې د 15 نه تر 18 کلنو ماشومانو واکسینول پیل کړی دي. هند دا ګام له هغې وروسته اخیستی دی چې په هغه هیواد کې د کرونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون پیښې مخ په زیاتېدو دي. د ګجرات ایالت د روغتیا کمشنر جی پرکاش نن وویل ماشومان کولی شي چې مرکزونو ته لاړ شي او ځانونه واکسین کړي.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساتخ خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ پر هم دې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. زه هارون بچا، احمد الله او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه ترنه غواړو. په مخه مخه